رنی کړی دی. دوی غوښتل دي چې دا پیدا کړي چې د انسانانو په قد کې څومره بدلون راغلی دی په تیرو سلو کلونو کې. دوی همداراز دا پتیلی ده چې د نړۍ تر ټولو جګ نارینه او ښځې او ټیټ نارینه او ښځې په کومو هیوادونو کې اوسي. سلطان محمد سرور د دغې څېړنې ځینې مهمې برخې لوستې دي او وړاندې کوي.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1914 کاله تر 2014 کاله پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته سوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو سلو کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهوو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینهوو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبي کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوسمهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالنډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالنډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 160 سانتي متره دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی. د نړۍ د نارینهوو د ونو ترمنځ توپیر په 2014 کال کې تقریبا 23 سانتي متر وو. دغه توپیر د 1914 کال په نسبت 4 سانتي متر زیات سوی دی. خو په تیرو سلو کلونو کې د نړۍ د ښځو د ونو ترمنځ توپیر کې دومره بدلون نه دی رامنځته سوی او په 2014 کال کې هم 40 سانتي متر وو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت دشتري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
په پاکستان کې یو مشهور ماډل او سندرغاړي قندیل بلوچ د هغې ورور زندۍ کړه او وی وژله چې په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقونو د یو شمېر مدافع ډلو عکس العملونه پارول په پاکستان کې خلکو مظاهره وکړه او د نړۍ په کچه د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو په قهر عکس العمل څرګند کړ او په پاکستان کې د ناموس په نوم او د عزت په نوم د ښځو د قتلونو د مخنیوي لپاره غږ اوچت کړ. خو قندیل بلوچ ولې د هغې ورور وژلې ده؟ د قندیل بلوچ مور ګارډین پانی ته ویلي چې ورور ته یې د هغې و ملګري تانه ورکړې وه او هغه یې په قهر کړی و. نو له دې امله یې هغه د خپلې خور وژلو ته وهڅاوه. د قندیل بلوچ قتل په پاکستان او ټوله سیمه کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د ښځو قتل او وژنې ته د نړیوالو پام اړولی دی. د ګارډین خبریال د شاه صدرالدین کلي ته ورغلی و او د قندیل بلوچ له مور انور وایي سره یې خبرې کړې دي. د ګارډین خبریال لیکي انور وایي د خپلې لور پر مړینه لپی لپی ژړل. د قندیل بلوچ مور انور وایي ګارډین ته ویلي چې زوی محمد وسیم د هغې لور د خلکو د تانو له امله ووژله، ځکه د دې لور به ویډیوګانې خپرولې، سندرې به یې ویلې او د کالیو نمایش به یم کاوه. ګارډین وسپانې خبریال وایي د قندیل بلوچ مور پلار او ورونه د خټو په یوه کوچني غریبانه کور کې اوسي. د پاکستان عدلیه وزیر تیره اونۍ په دې هیواد کې د ناموسي قتلونو او د غیرت په نوم د ښځو د وژلو او پر ښځو د تجاوز عاملینو ته د سختې سزا ورکولو د یوه قانون طرحه هم جوړه اعلان کړه او وی ویل چې ډیر ژر به پارلمان ته واستول سي چې رای گیری ورباندې وسي. ویل کېږي چې هر کال په پاکستان کې تر 1000 زیاتې ښځې د ناموس او غیرت په نوم قرباني کیږي. په پاکستان کې مشهوري موډلې تر وژل کېدو وروسته یوه بله قضیه هم را پیښه شوې ده چې د هغه په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا د سامیه شاهد په نوم د یوې ځوانې ویشت کلنی شدی د قتل پیشه ده دیده و پرساس سامیا شاهد پخپل خوش واده کرده و اولادی عملی کورنی و جریده ده غیده مرگ دقیق دلیل لانه دی ترگند خود سیم دی پولیس و ایو مشر مجاهد اکبر اسوسییتد پرس ویلی چه د سامیا د کورنی دو غریه ده غیل قتل سره د ارتباط په تورنی ولی مجاهد اکبر ویلی چه سامیا په لندن کې وسیده خود خپل کورنی د لیدو لپاره پنجاب ته تللی و مجاهد اکبر ویلی چه دا حتی د ناموس پونم د قتل پیشه کیدای سي پولیس د سامیا شاهد د لومړي خاوند په لټه کې دي چې د هغې د اکا زوی و او هغې د خپلې کورنۍ د غوښتنې په خلاف د خپل اکا زوی ته طلاق ورکړی و او دوهم واده یې کړی و. شیر و د هارون پاچا صاحب پژخ کې مواره د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو سمج خبرونه د نن ماشام تر وو بجو پورې اوریدلای سي او له غوړستو بیا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. اوس په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او حقیقت صدای. سم همکاران اجمل تورمان او قسیم سولمل دغه دواړه پروګرامونه درته وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زړه دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دې لا پایل کوو د دې نه پخپرونه. ز اجمل تورمان مو بیا هم په دې خبرونه کې کوربه یم. په دې خبرونه کې د وادي سرسم د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو اجي ولک ستونزه مراخيستي را چی دا مهال د کابل په پلچرخي زندان کې بندي ده. و بورو چې دغه ورور ستونزه څه ده؟
جوالک خوبدارم دے پلچرخی میں خبر کم رو رکھا دے وردہ گولنا دے سیدا بات سولے مشکل دا دی رکھا در میاشتی کی دوینی میں میاشتی کی شدے ترکی نرغلا ما یو پرجا میں کم روسن مختل یو کور میٹرل خلاص کڑا ہوا دا ترکی سمے دو کلا سالر میاشتی میں بود ترکیہ کے مقدار سو ویلا اتلانا ما اسنو فل خلاص کلارم قادر تن وای نیسم نو دل چې دغه ما جواز نو وخت په پورتو صنعتي کې په اوتاک تجارت کې مزادون وکال تای دنځ کې کاولم سکړای چې ځکه تر کوو څلور نیم پیره بر ځای مطابق کارو جواز نو وخت کار متل خلاص کونه د سمینار ته متل اون کې ترکیه هم رسته ما نقشه چاوله په نور روسین څلور سواتی نفر مې سوتی نوم کوریګر کړي خو غریب ټول کور اسناد شواهد ټول پلاس لرم نو کار مې نور ټول خلاص کړه او بس یو کوکو مې دی راجوري ور باندې کړی دا د سر غلم په لچاخې کې لاس کومه مې کاي خور لښکان نشته د مو د مړ دی د تر نو زو په څو حق ټلې مو نه شای ونه بیا مې ترکی ته زنګ وکړ ترکی ته مو درکنګ ستاپ مو وښو به بس مو به خو زړه ور کوشش تر څه کما اوس ما ورور دی به څه هو نو خپل پایستو تاسو درس زنی وی اوس موږ غره درته ان چې تدغه وطن مې نومه سو سار ټول قربان دی با دغم او چې دا غږ مې ونر وی څه وکم کوم مليار لور شم سره کوم وکم د تاسو نه یو دا خوښته د موږ دا غږ د موږ غږ ورسوي د غټو هغه ته ډاکټر صاحب شغوانی ته لمبر مې ورته نیولای و هم نشبو د موږ د سم ملاقات و د صبغت الله مجدد دلیاري هم ملاقات مې ورسونه نشو دا مشکل دی د موږ ورته
او نو وس محکمې څه فیصله کړې ده پتا سي باندې
امه ته اصلي نفر هم پلوس ورکړي دا اصلي نفر دی اصلي نفر دی او تل اسکول کې ادوار کوم ته لاس
ما ویل څه ثبوت مو بوته کنه چې پتا سي باندې جرم ثابت شو
ثبوت خو په موټر کې دا ول مو ته یې خو په موټر کې زه خبر نه نه شهر باندې ثبوت کړی نور نه په ټلیفون کې نه بل نه بل نه پښتنه یې کړی بیا دې پښتنه وکړه کومې دا کور مو کړای و شل کولې دوم ساتلم
نو تاسو ولې بیا دې بل محکمې غوښتنه ونه کړه هغه مهال
غوښتنه د بل محکمې هیڅ غږ د ټکنو په برخه ما چې څنګه کې چار څه وای ما ته مستما په یاد کړم مستما کی
او څومره موده مته رکړې
د دې مو ته میا شي پر اش
تاسو څه ثبوت لرئ چې د کارت اس نه د کړه ساس کا کا کړه
زه دا ثبوت لرم چې د مو ټلیفون کې زه دا ثبوت لرم چې د خلکو نه د پښتنه او کو زه دا ثبوت لرم چې د خلکو سره نو سوي لوړ مون لارل زه دا ثبوت لرم ترکیه ته حیاتي ولګي زنګ دی وکړم ایمیل ادرس مې دی وګوري زما کور بور دی وګوري اسنو دی وګوري نو تاسو خنه کې چې سړی ونیسا نو مو سره جوړې ده خلاص
تاسو تر اوسه وایي چې تاسو باندې دا را جوړی شوی دا غت سوې وسه غت شي ده
هغه وی مونږ دې کړی زه دا هغه وی څو غل ورته چې دا سړی دی مو مو زما ولو کړه زما کاوه شم په دا دغه سه ما دې چولو واخه شو چې دغه بعد دین زون ته وګرځم
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم
کو دې ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو د جولک سنځمو د افغانستان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د دیو قضایی مرکز د ویان خاغلی خالد موحد سره شریک کړه. خاغلی موحد پاړه راته وویل
تشکر از شما که در جستجوی حقایق هستین و برنامه خوبتان. از اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مستکرات ماده مخدر هر فرد یا شخصی که
لتاسه مننه کوم چې دا قط پلاټه کې اس او تاسو لخکو لخ پرونه د مخدره موادو او مسکراتو د قانون د 23 ماده د لومړی فقرې لمخې هر هغه کس چې 400 ګرامو هیروینو یا پودرو په جرمونی ولشي لشپګو میاشتو نه تر یو کال پورې په حبس محکوبېږي. که د 300 ګرامو نه تر 300 ګرامو پورې وي بیا د همدې ماده د دوم فقرې لمخې بند لیو کال نیولې تر 3 کلونو پورې ده. 300 بیا تر 1500 ګرامو پودرو د قاچاق لپاره ل 3 کلونو تر 500 کلونو پورې قید تاکل شوی خو کله 1500 ګرامو زیات وي بیا تر لسو کلونو پورې قید لري او بیا په هر کیلو یو کال قید اضافه کیږي. څېړنو ښودلې چې دغه سړی غوښتل تر څلور کیلو زیات پوډر قاچا کړي. قید باید اتلس کاله وای. خدا چې همکاري کړي قید پې راکم شوی دی. دا یو طبیعي امر دی. هغه څوک چې غواړي ټولنه بې نظمه کړي که د قانون له مخې ورته کومه سزا ټاکل کیږي د هغې منلو ته نوي تیار.
نظم اجتماع رو برهم میزن و یا بازم از نتایج اعمالشان که قانون دفترشان پیش بینی کرده راضی نیستن. خب یک امر طبیعی است.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا دیونه خبرونه شته سی واوریدله تربلې مو پلو یو بخون کی خدای سپارو. خو پتلو تلو کې زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0909 89 93. تربلې خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارو. خاونه ولري
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو سلام. د افغانستان د ماين پاکي مؤسسوي په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو په موده کې دوی توانیدلي شاوخوا 80% ماينونه او چاودیدونکي مواد لمنځه یوسي. د دغه مؤسسې رئیس وایي پر دې کار شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګېدلی دي او لا هم نورو پیسو ته ضرورت سته تر څو پاتې سیمې هم پاکې سي. خو یا دا چې پاتې 40% سیمې به څومره نور لګښت ولري او دا چې په افغانستان کې د جګړو دوام څومره د ماینونو او ناچاودو مهماتو شمیر زیات کړی دا او ځینې نورې پوښتنې د حقیقت صدی په پروګرام کې د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهاب حکیمي سره څېړو.
ډېر مننه کوم حکیمي صاحب محترم چې موږ د مرکې وخت راکړئ. لطف مو دی. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاودو توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو حادثو سره سره د دونو مصارف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
د دې ماین مشکل هغه وخت شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ. نو له ما وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. دا ټول موږ سروې کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاص شوي دي. 40% ساحې څه پاتې دي؟ بیا هم موږ ته پلان برابر کړ، دونالانو ته ورکړی دي. دا هدي اپروال یا منظوري شته ده. د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3-5 کلو پورې دا 40% ساحې هم پاکې شي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنځته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده، ولی په هر صورت په هغه اندازه نه ده چې د شوروي د جنګ نه او د داخلي جنګونه او د طالبانو د وخت نه څه پاتې دي له هغه زیات نه دي.
نو ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ څه ویلی؟
پرمختګ زیات څه وی؟ 80% ساحې پاکې شوي دي. اوس موږ تاسو چې د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 میلیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوی سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د موږ د آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول ساحې پاکې شوي دي. څو افغانان پکې ژوند کوي. خو اوس هم تلفات شته. خو په هغه اندازه ده چې په تیرو په اولو کې خلک وژل کېدل.
یو بل مشکل چې موجود دی هغه دا دی چې په دا تیرو 14 کلونو کې بیا هم په یو نوی ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه. طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سوله. او دا سیمې که مشخصا وایس چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي؟
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلومي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنګ وسه، خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي چې اوس زیاتره یې پاکې شوي دي. پس لغن تاسو ګوري چې بیا جنګونه په هلمند و په قندهار و په جنوب شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنګ شوی دی. خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي. چې دوی ورته آی ډي وایي. دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي. د دې په څنګ کې هغه نور مینونه چې دي، چون سروې نه ده شوې، زه اندازه یې نه شم درته ویلی، خو داسې دومره درته ویلی شم چې په هغه اندازه نه یي چې د شوروي اتحاد په وخت کې مینونه خښ شوي دي.
فکر کوئ د دې نوې لړۍ د ماین ښخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی شو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نورې ډلې ټپلې
په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د ماینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده. د دې دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې ماینونه استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوال نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت ماینونه استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده، امکان یې ډېر کم ده. په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دی،
یعنی داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا افغانستان
تروسه پورې نه. مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې باید ماینونه استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه ماینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودین تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لرې کوي، بیرته خصوصا کوي په صندوقو کې دي. نو هغه نظامي ماینونه دي، بشري آفت دپاره ماینونه دوی نه استعمالوي. راغ مخالفین باندې، مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک، دوی کله چې په قدرت کې وو ماینونه حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوا یې ورکړه چې د ماینونو استعمال کاملا حرام دي، او حتی مینپاکان ته یې د مجاهدینو خطاب کړی وو. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې ماینونه چې استعمالي کی دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې موږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کی چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي چې استفاده ورنه کوي.
بله، یعنی په لومړۍ درجه کې د حکومت مخالفین دي چې د ماینونو څخه ډېر استفاده کوي. مننه. که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی، او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلو چې 80% ساحې تقریبا د ماینونو څخه پاکې شوي دي، څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل؟
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږي، تر اوسه پورې 1,200,000,000 د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی. او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 80% افغانستان له ماینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې اوس لږ خوندې کم شوي دي. تقریبا مثلا تیر کال موږ 15 میلیونه ډالر پیسې د پروګرام دپاره مصرف کړي دي، خو سږ کال موږ 15 میلیونه ډالر لرو. کېدی شي چې په آینده میاشتو کې نورې پیسې هم ترلاسه کړو، مګر معلومه نه ده. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 80% صحیح او 13 میلیونه ناچال دي توګي له منځه یوسو. د دې خبرې معنا دا ده چې هر افغان دپاره، هر دوه افغان دپاره یو ماین یا ناچار دي توکي په افغانستان کې کارول شوي، هغه موږ له منځه وړي دي. که دا په جای پاتې وای، دا ښارونه، دا سړکونه، د برق سیستمونه، بیاري سیستمونه، دا به ټولې په افغانستان کې ړنګوي.
فکر کوئ دغه 40% چې ساحل هم پاتې دي، یعنی دا څومره مقدار پیسې چې تاسو یادې کړې، تقریبا 1,200,000,000 ډالر او زمونږ نن دونه موده چې تیر شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدې په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
دا 40% صحیح په هغه وخت کې یا اوسني حالت کې، یا په هغه وخت کې چې موږ پاکاري کوله، اهمیت دومره نه درلود. وسورز پرواز خلق زیاتی کی خپل منابع او تزی زراعتی مزکو باندې شامل مالچار یا فضانه غجایلو سره خلق اوس لاری لټی سبات ځانونه ورسی خپل منابع او ته اوس دغه صاحب اولویت بندی سوی دی، دا 80% صاحب پاتې دی، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلو. خو کچیر پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافی اندازه موجود وای نو کلیس تر اوسه پورې د وخت خلاص و. اوس هم مثلا دغه 80% صاحب پاتې دی که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 80% 500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 2.5 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا صاحب پاکې شي. په حدود دی البته که هر کال مون 50 میلیون ډالر ترلاسه کړو که دې سه په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چیرې شپېتو اویا ترلاسه کړو په 3 کالو کې خلاصې دي. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومک کوي، د افغانستان حکومت څومره حمایت کوي، دا مهمه ده.
تاسو ویلې چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوي دي، علت څه دی؟ تاسو دوی سره تماسونه نیولي دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي،
داسې فکر کوم دبا په عام دوی نظامي مرستې فکر وکړي چې په حدود 80% یا 80% کمه شوې ده. په همدغه شکل د دوی بشري کومکونه هم کم شوي دي، په دې چې دوی توجه اوس دلته یا د دوی موجودیت دلته کم ده. په هر اندازه چې دوی دلته خیلي په مخ اندازه دوی په مسایل باندې توجه کوي، نو چون د دوی ښکلتیا کمه شوې ده په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې هم کمې شوي دي. ولې دوی اکثرا وایي چې موږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته، چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي. نو دغه علت د ما په فکر سره
منه شکر.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، کچام د دې خبرونه نورې څو محدودې دقیقې وخت پاتې دی، خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د نن ماښام تر وو بجو پوری به تاسو سمج خبرونه دری او پښتو اوري. د نن ورځې په خبرونو کې د ازادي پاتسپو کې پروګرام لرو. د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې او د پروګرام د بحث موضوع به ورسته درته اعلان سي، څو تاسو هم وکولای سئ چې راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ او په بحث کې ځان شریک کړئ. د ازادي راډیو د خبرونو د اوریدو لپاره مننه کوو. بل خبرونه مو احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.